ستړي مسي اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 5 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د احمد ضیا مسعود په مشرۍ ملي جبهه وایي چې انتخاباتي اتحاد دوام ونه کړ. په پېښور کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو شمیر 8 شو ته ورسید. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي پر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د امریکا د مشکوکې بي پیلوټ الوتکې په تازه حمله کې لږ تر لږه 3 سختریزي وسله وال وژل شوي دي. د انډونیزیا مقامات وایي د هغه کښتۍ د سپرلویو د ژغورلو لپاره هیلي ختم سوی چې د جمی پورز د دې هواد په سواحلو کې ډوبه سوی ده. ترڅ مخ کې له جمیلې ظریف نه د افغانستان خبر نوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان چارواکي وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي. د ملي امنیت رسا چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د یو لړ عملیاتو پر مهال څه باندې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. او افغانستان له متحده عرب امارات سره په هوایي برخه کې یو موافقتنامه لاسلیک کړه. سم پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدو ته نږدې شوی دی. د افغان حکومت لخوا د امنیتي تړون په حق له د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی پلاوی غړي ډاکټر اشرف غنی احمد زین نن ازادي رادیو ته وویل چې تخنیکی مسایل حل شوی او ځینې سیاسي مسایل د ولسمشرانو پریکړې ته پاتې دي.
پرمختګ ډیر ښه ده. تخنیکی مسائل حل شوی دي. اوس رسیږو هغه مرحلې ته چې بنیادی سیاسي فیصلې پکار دي، او هغه بنیادی سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو بنسټونو لخوا وسي.
په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له پرانستل کېدو وروسته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې ودرولې. اوس دا خبرې په غیر رسمي توګه د نویو مرکچیانو ترمنځ روانې دي. د ملي امنیت رسا چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د یو لړ عملیاتو پر مهال څه باندې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. د ملي امنیت ریاست د رسنیو دفتر وایي دغه مواد یې په ننګرهار ولایت کې هغه مهال ونیول چې د رنګ په سطلونو کې ځای پر ځای شوي وو، او د عبدالرحمن په نوم یو کس غوښتل کابل ته انتقال کړي. دا یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ریاست وایي په بغلان کې د وسلوالو مخالفینو یو پنځه کسیزه ډله د سولې له پروسې سره یوځای شوه. د ملي امنیت ریاست د رسنیو دفتر وایي چې دغه کسان د بغلان ولایت اوسیدونکي دي او ژمنه یې کړې چې وروسته تر دې به له افغان حکومت سره د سولې راوستو په برخه کې پوره همکاري وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د بدخشان په کران منجان او د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي دي. د دې کمیسیون د دارالانشأ رئیس ضیاءالله قمرخیل نن خبریالانو ته وویل چې یاد مرکزونه په موقت ډول د نامنیو له امله تړل شوي دي.
اما په تاسف او بدبختانه موږ دوه مرکزونه په موقت شکل باندې بند شوي دي. یو کران و منجان په بدخشان ولایت کې چې موقت بند شوی ده، او همدارنګه یحیی خیل چې هم یو امنیتي ستونزه هلته پیدا شوی ده پرون موقت بند شوی ده، چې امیدوار یاست ډیر زر هغه بیرته خلاص شي.
هغه زیاته کړه چې تیره ورځ د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د نوملیکنې تړل شوی مرکز بیرته پرانستل شو. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي چې څه باندې 1500 زره یې ښځې دي. او افغانستان له متحده عرب امارات سره په هوایي برخه کې یو موافقتنامه لاسلیک کړه چې له مخې د اماراتو هوایي شرکتونه د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته پروازونه پیلوي. د دې وزارت ویان جنان موسزی نن خبریالانو ته وویل چې دا موافقتنامه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په نیویارک کې لاسلیک شوه. موسزی وویل نوی موافقه لیک به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ په هوایي برخه کې همکاري زیاته کړي. دا تر دې مهاله کورني خبرونه، بهرني خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې نن 214 لک تر لګه 8 کسان وژلي او څه د پاسه 80 نورې ژوبل کړي دي. 14 په قصه خانه بازار کې د پولیسو او مرکز ته نږدې شوې دي. راپورونه وایي چې په وشل شو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د پېښور مرستيال کمشنر ظهیر الاسلام د دې 14 په اړه ویل
دا دو دم باکې وي او اوس تحقیقات کیږي هلته په موقع او اور بل دی هلته او گاڑی ماری ہم سے دکانوں ہم سے دی ریسکیو 1122 چدے ہلتا آپریشن کئی لگا دے زیم بے اور ہلتا زمونگ بی ڈی ایس اسکواڈ چدے نوارا سدل دے آگا تحقیقات کی چدے دے دھماکے نوعیت سے ہو سے قسم دھماکہ ہو سمرا بارود پکے لیکن دا دے جو دیر شدید دھماکہ ہو ڈر شدید دھماکہ ہو
دا په تیره یوه اونۍ کې په پیښور کې درېمه لویه چاودنه ده چې په درې واړو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زور اخیستی چې حکومت غواړي له وسلوالو سخت دریځو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. پاکستانی مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا مشکوکې بې پیلوټې الوتکې حمله کړې او په دې برید کې لږ تر لږه درې سخت دریځې وسلوال وژل شوي. بې پیلوټه الوتکې دا برید د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې کړی دی. د پاکستان یو امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي الوتکې د وسلوالو پر یو مرکز دوه توغندې ویشتې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې یو ځل بیا د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بې پیلوټه الوتکو د حملو د بندېدو غوښتنه وکړه، خو امریکا ټینګار کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې د ډرون یا بې پیلوټه الوتکو بریدونه مهم او ګټور دي. د انډونیزیا مقامات وایي د هغې کشتۍ د سپرلیو د ژوند د ژغورلو لپاره هیلې ختمې شوې چې د جمعې په ورځ د دې هیواد په سواحلو کې ډوبه شوې ده. په دې پیښه کې 50 کسان مړه او یا هم لا درک دي. د انډونیزیا او استرالیا د ژغورنو ډلو نن بیا د ډوبې کشتۍ د سپرلیو د موندلو هڅې پیل کړې، خو د سمندر د لوړو څپو له امله د دغه هڅې له ستونزو سره مخامخ شوې. چارواکو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د وو ماشومانو په ګډون د 21 کسانو مړینه تایید کړې ده. په دې کشتۍ کې چې د استرالیا په لور روانه وه، لبناني، ایرانی او عراقي اتباع شامل وو. له دې پیښې څخه 23 کسان ژغورل شوي دي. که څه هم چې په دې کشتۍ کې د ناستو کسانو د شمیر په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپاره شوي، خو چارواکي وایي چې په کشتۍ کې 120 کسان سپارول. د هند په ممبئی ښار کې له یوې نړېدلې ودانۍ څخه د خلکو د ژغورلو هلې ځلې پای ته ورسېدې. د هند د بیړنیو چارو یو چارواکي ویل په دې پیښه کې 6 کسان وژل شوي دي. چارواکي توانېدلي چې د تیرو دوه ورځو هڅو په نتیجه کې له نړېدلې ودانۍ څخه 33 کسان وژغوري. دغه 15 پوړیزه ودانۍ د تېرې جمعې په ورځ نړېدلې وه. او راپورونه وایي ایران موافقه کړې چې په ارجنټاین کې د 1994 کال د بمی حملو په اړه تحقیقاتو کې به همکاري کوي. په دغه پیښه کې چې په بوینس آیرس کې د یهودانو په مرکز شوې وه، 15 کسان وژل شوي وو. د ارجنټاین مقامات وایي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې کتنه درلوده او د یادې پیښې په اړه د ګډو پلټنو او همکاریو ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل تهران به د یادې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکارۍ په ټولو برخو کې مرسته وکړي. د ارجنټاین یوې محکمې له دې وړاندې ایران تورن کړی و چې د یهودانو په مرکز شوې حمله کې لاس لري. اوس هم د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالت د سانتي ګرید په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 14 آسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 14 آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 15 آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 14 آسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 14 آسمان نیمه وریز.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د احمد ضیا مسعود په مشرۍ ملي جبهه وایي چې انتخاباتي اتحاد دوام ونه کړ، خو دغه اتحاد وایي
انتخاباتي اتحاد د اوس لپاره یو موټی عمل کوي او په یو واحد کاندید او په دوه مرستیالانو سره په بشپړ ډول باندې صلاح شوي دي.
د کورونا چارو وزارت وایي د بدخشان د کرن او منجن ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې تیاریانی نیولې دي. د سولې علي شورا وایي د سولې په مسله کې پاکستان شنیت څرګند کړي. په کندهار کې د 15 ټولګي او زده کوونکي د 12 ټولګي زده کوونکو ته درس ورکوي.
موږ لا تر ورنه ډېر تر خبرې کړې دي. پرمختګ ډېر ښه ده. تخنیکي مسائل حل شوي دي.
د افغانستان د او امریکا ترمنځ د سولې د تړون په مسله کې د مرکچانو مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی وایي چې په دې برخه کې ورستیو خبرو اترو زیات پرمختګونه کړي دي. د خبر پښتونخوا د مرکزی ښار پېښور په قصهخانه بازار کې د وژل سو کسانو شمیر 38 ته لوړ سو. د ورکو ازنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د احمد ضیا مسعود په مشرۍ ملي جبهه وایي چې انتخاباتي اتحاد دوام ونه کړ. د دې جبهې او د دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ویان ازادي راډیو ته ویل چې د دې اتحاد لخوا پر واحد کاندید موافقه نه ده سوې، نو ځکه خو یې غړي وروسته لدی هر یو خپل کار کوي. نوموړي دغه ورځ د احمد ضیا مسعود او امرالله صالح په اړه د محمد محقق څرګندونې د توقع خلاف وبللې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د احمد ضیا مسعود په مشرۍ ملي جبهوي انتخاباتي اتحاد باید د رای او په اتفاق سره خپل کاندید وړاندې کړی وای، خو چې داسې ونه شول د دې اتحاد غړي به د انتخاباتو په اړه په انفرادي توګه خپل تصمیمونه ونیسي. د دې جبهې وایند فیض الله زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز ډاکټر عبدالله عبدالله راتلونکو انتخاباتو ته د انتخاباتي اتحاد کاندید ونه باله. ښاغلي زکی وویل د یو کاندید د وړاندې کولو په اړه یاد اتحاد کومې پریکړې ته نه دی رسیدلی.
موږ موافقه کړې وه چې په اتفاق سره به تصمیم نیسو، خو اوس چې دوستانو په خپل سر پریکړه کړې چې د نظر اتفاق مهم نه دی، معنا ده چې دوی د اتحاد بنیادي اصل تر پښو لاندې کړی. نو په دې صورت کې د انتخاباتي اتحاد لخوا کومه پریکړه نه ده موجوده او هر کس به خپله پریکړه کوي.
انتخاباتي اتحاد څونه مخکې په دې تکل جوړ شي راتلونکو انتخاباتو ته به یو واحد کاندید وړاندې کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، یونس قانونی، امرالله صالح، عطا محمد نور او صلاح الدین ربانی د دې اتحاد مهم غړي دي. د دې اتحاد سرچینو په دې وروستو کې وویل ډاکټر عبدالله عبدالله به یک کاندید وي او یو انتخاب دا دی چې عبدالهادي ارغندیوال او محمد محقق مرستیالان واوسي. په عین وخت کې ښاغلي زکی د محمد محقق هغه نظریات د توقع پر خلاف وبلل چې په دې وروستو کې په یو لیک کې څرګند کړي دي. محقق خپل یو دوست په دې لیک کې چې له ټولنیزو رسنیو سره شریک شوی لیکلي له احمد ضیا مسعود سره ځکه یو ځای نشو چې نوموړي په کور دننه او بهر چندان ملاتړ نه لري. نوموړي ویلي له ختیځو او لویدیځو هیوادونو سره چې څومره مسعود د یو کاندید په توګه مطرح کړي هغوی ملاتړ نه دی کړی. نوموړي همدارز د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پاړه ویلي چې ولسی ملاتړ نه لري او یوازې په تور لګولو کې تکړه دی، خو امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې دا څرګندونې رد کړې او محقق له بهرنیو استخباراتي کړو سره په لاس لرلو تورن کړی دی. بلخوا د انتخاباتي اتحاد وایند د ښاغلي زکی څرګندونې ردوي او وایي دا اتحاد په اتفاق سره خپل کاندید مشخص کړی چې په یو دوه ورځو کې به رسمن اعلان شي. د دې اتحاد یو وایي فضل الرحمن اوریا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان انتخاباتي اتحاد د اوس لپاره یو موټی عمل کوي او په یو واحد کاندید او په دوه مرستیالانو سره په بشپړ ډول باندې سلا شوي دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دا درې واړه رسمان معرفي کی.
هغه دا خبره هم رد کړه چې ګینې د محمد محقق او امرالله صالح ترمنځ ژور اختلافات رامنځته شوي او ویل دا دواړه اوس هم په انتخاباتي اتحاد کې دي. ځینې کتونکي په دې اندي چې په ائتلافونو کې او د مطرحو سیاسي شخصیتونو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې تر اوسه هیڅ کوم لوری خپل کاندید رسمان اعلان نه کړي. د دوی په وینا دا اختلافات تر ډیره پر قومي، سمتي او شخصي امتیازاتو راڅرخي چې د هیواد په زیان تمامېږي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی پاکستان په وروستیو کې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ او د ثبات د ټینګښت لپاره شنیت څرګند کړي. د سولې عالي شورا یو چارواکي دغه څرګندونې کړي. جزئیات له فرشتي جلال زئی څخه اوري.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د پاکستان اقتصادي پراختیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو سره ارتباط لري. نو پاکستاني لوري ته شایي چې خپل ملي ګټو ته په پام په دې هیواد کې د سولې د پروسې سره همکاري زیاته کړي. د سولې د عالي شورا مسولین وایي چې د پاکستاني لوري سره اړیکې د شکېدو په حال کې دي. په کابل کې د عالمانو په وروستۍ سترې غونډه کې د لشتلژه یوشتو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو ګډون کړی وو چې په هغه کې د پاکستان څخه هم یو شمېر دینی عالمان شامل وو. د سولې عالي شورا وایي چې دا مسله څرګندوي چې پاکستانی لوری د باور فضا درامسته کول لپاره هڅه کوي او دا یو مثبت ګام دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل
دولت منتخب پاکستان باز هم تاکید به این دارم شخص نواز شریف همکاری میکنه پاکستان برای اینکه مذاکرات بین الافغانی بین رهبری طالبان و افغانستان چی شوه، یعنی شورای عالی صلح جان بگیره و این دفعه عملی بشه.
افغانستان د سولې عالی شورا وایي په پاکستان کې د زندان څخه خوشی سوی ملا عبدالغنی برادر کولای سي چې د افغان حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم درول ولوبوي. اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې ملا عبدالغنی برادر زیات کلونه د پاکستان په زندانونو کې تیر کړل، خو د طالبانو د پخواني تحریک د څلورو مؤسسینو څخه دی او د طالبانو د رهبری دوهم سړی بلل کېده. نو بیا هم خپل اهمیت لري.
هنوز از مقام خود برکنار نیست. شخص دوم تحریک طالبا هست و اخیرا هم ملاقات های با رده های بالا بازم داشته و ما امیدوار هستیم که بالاخره امو ارزش های صلح پسندانه که با خود داشت امونا جامع عمل بپوشن و اینها کار بکنن.
قاسم یارچنگر وکر چه مولا عبدالغنی برادر چه اتسه موده مخی ده ولسمشر حمید کرزی پا غشتنه پا پاکستان که لزندان اخلاسو ده طالبانو دلوردود با مشرانو سره اړیکې لري. د سولی د عالی شورا د چارواکي د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې چې مولا عبدالغنی برادر اوس چیرته دی وویل چې دقیق معلومات نه لري، خو د هغه د روغتیايي وضعیت د خرابوالي اوازې دوی ته هم ورسېدلې دي. قاسم یار وویل د مولا عبدالغنی برادر صحت ډېر ښه نه دی نو شاید د پاکستان په کراچي ښار کې پاته سوی وي. اسماعیل قاسم یار ویلي دا امکان شته چې عبدالغنی برادر ترکیې ته ولاړ سي او هلته د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د قاسم یار په وینا داسې په نظر کې ولسوی چې ترکیه به د مذاکرو ځای وي او په عین حال کې د سعودي عربستان یوې علمي اکاډمۍ وړاندیز کړی چې د دې مذاکرو کوربه وي.
په ملي شورا کې د نورستان یو شمېر استازي ادعا کوي چې اوس مهال د دې ولایت 80-90% خاوره د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. په څو شیبو کې په دې اړه وروستي جزئیات ترکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ملي شورا کې د نورستان یو شمېر استازي ادعا کوي چې دا مهال د دې ولایت 80-90% پوری خاوره د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. دوی وایي چې د لارو د بندش له کبله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د محمد قاسم سلمل رپورت کې.
په ملي شورا کې د نورستان استازي وایي د دوی له بیا بیا غوښتنو سره لا هم حکومت له کونړ څخه نورستان ته یوازینۍ تللې لاره د وسلوالو مخالفینو له وجوده نه ده تصفیه کړې. دغه استازو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې له شاوخوا درو میاشتو راهیسې له کونړ سره د مرکز پارون لاره د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل سوې او هلته خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دوی دغه راز ادعا وکړه چې وسلوال مخالفین د نورستان پر شاوخوا 80% خاوره ولکه لري. په ولسي جرګه کې د نورستان استازي احمد الله ماهد د اړه خبر اعلان تو ویل
نورستان په سلو کې مبالغه بنی 80% او 100% د مخالفینو په لاس کې ده. هغه ولسوالیګان چې مثلا کامدیش، برګمټال چې موږ سرحدي ولسوالیګان دي، دوی هم محدود ساحه چې کوم مقر د ولسوالیګان دی د حکومت په واک کې دي. نور اطرافو کې کاملا مخالفین دي.
دغه استازي دغه رازوایي چې د نورستان په مرکز کې خلک د خوراکي موادو د کمښت ترڅنګ لګن روغتیايي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. مخکې تر دې د نورستان د والی ویان ظاهر بهاند هم په کابل کې وی غونډې ته ویلي و چې د دې ولایت اکثره مواصلاتي لارې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل سوي دي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رد کړی چې ګڼې د یاد ولایت شاوخوا 80% خاوره د وسلوالو تر کنټرول لاندې ده.
بله ومنو یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې وسلوال مخالفین فعالیت لري، نو په دې کچه نه دي چې 80% نورستان خاوره دي وپلکې کې. دا خبره په کلکه نه ده.
اخو د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی شاخو میاش مخکې د کونړ له چپې درې څخه په دوه مرحلو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لومړۍ مرحله بشپړه شوې او ډیر ژر به دوهمه مرحله هم پیل کړي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان نزدیر دوت ویل چې د عملیاتو په دوهمه مرحله کې به له کونړ څخه د نورستان مرکز غزیدل لار پرانستل سي.
نن د پلان جوړونې وروستی تصمیم نیول کېږي. ښایي د دې اونۍ تر پایه یا هم په دوو درو ورځو کې د عملیات پیل شي. د دې عملیاتو هدف د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې خلاصول دي.
د نورستان له ناامنۍ څخه په داسې حال کې شکایتونه کېږي چې د راپورونو له مخې وسلوال مخالفین په وروستۍ کې د نورستان له برګمټال څخه ګاونډي بدخشان ته اوښتي او د دې ولایت د کران او منجان ولسوالۍ یې نیولې ده. د پوځي چارو کتونکو وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د افغانستان د ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو په نام نه کولو سره د نامنې لمنه د هیواد ټولو شمالي ولایتونو ته وغځوي.
د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت د کران او منجان ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې، خو دوی بیرته نیولو ته تدابیر نیولي دي. دا چې دغه تدابیر څه دي د خان محمد سیند رپورټ په واورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان ولایت د کران او منجان ولسوالۍ ته د نورستان د نام نسیم برګمټال ولسوالۍ څخه وسلوال مخالفین ورغلي او توانېدلي چې سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کران او منجان د ولسوالۍ وضعیت تشریح او ډاډ ورکړ چې په څو ساعتونو او یا د ورځې تر پایې پورې به نیول شوې سیمه بیرته له طالبانو ونیسي.
در حال حاضر از چند استقامت نیروهای اضافی و قوتایی که نیاز است تا بتوان از پلیس ما حمایت بکند در حال اعزام است.
اوس مهال اضافی او د ضرورت وړ ځواکونه چې په سیمه کې له پولیس سره مرسته وکړي له څو استقامتونو څخه د ورتګ په حال کې دي. پر عملیاتو یې کار روان دی. هیله د پراتلونکو څو ساعتونو کې یاد ولسوالۍ له مخالفینو پاک سي.
صدیقی وویل د کران او منجان پر ولسوالۍ د شنبې په ورځ شاوخوا 12 بجې وسلوالو مخالفینو راکټونه توغولي او له پولیسو سره د نښتې وروسته توانېدلي چې یاده ولسوالۍ ونیسي. صدیقی دا هم وویل څرنګه چې په یاده ولسوالۍ کې کافي امنیتي ځواکونه موجود نه وو، پرته له دې چې د سر و مال زیان ور ورسیږي، تاکتیکي په شاتګ یې کړی دی. خاغلی صدیقی د وسلوالو مخالفینو لخوا د وردج د ولسوالۍ نیول رد کړه او ویویل چې په وردج ولسوالۍ کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي او د وسلوالو مخالفینو د فعالیت مخه یې نیولې ده. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی امان الله پیمان وایي چې د کران او منجان د ولسوالۍ د سقوط لامل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو کموالی و. د ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي وضعیت سو ځلې له مربوطو ارګانونو سره شریک کړی، خو د نه پاملرنې له امله دغه ستونزه لویه شوه. ده وویل که سیمې ته پراخ امنیتي تدابیر ونه نیول شي، ممکن په لږه موده کې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم ناامنه شي.
این مشکل ما از 2-3 سال به طرف مسلسل برای مقامات محترم رساندیم که متاسفانه در وقت و زمانش توجهی صورت نگرفت.
موږ د ستونزې له 2 کال راهیسې له چارواکو سره شریکه کړې، خو پر وخت ورته په امان نسو. د دې ولایت ځینې نورې ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې دي. که امنیتي تدابیر ورته جدي او پراخ نه سي، ممکن په سیمه کې امنیتي ستونزې له دې هم پراخ سي.
راپورونه وایي د بدخشان امنیتي وضعیت له کابو 1 کال راهیسې مخ په خرابېدو دی او مخالفین هڅه کوي چې لومړی په دې ولایت او ورپسې په نورو شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای شي. ځینې کتونکي دا هم وایي چې په القاعده پورې تړلې ډلې غواړي چې په بدخشان او ورسیر مسیمو کې د خپل نفوذ په پراخولو سره د مرکزي آسیا هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه کړي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند بحث ته ټاکل سوي افغان مرکچیان وایي چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا یې د دې سند په اړه 8 ځلې خبرې کړې او دغو خبرو پرمختګونه هم کړي دي. اسدالله لودین نور حال راکوي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند بحث ته ټاکل شوی افغان مرکچیان وایي چې د دې سند تخنیکی پړاوونه بشپړ شوي او یوازې د جمهور رئیس او ملي شورا پریکړو ته منتظر دی. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزای او افغانان به د دې سند په لاسلیک کېدو له امریکا سره موافقه وکړي او کنه. خو د امریکایي چارواکو غوښتنه دا ده چې دا سند باید په راتلونکي میلادي میاشت کې نهایي شي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند افغان مرکچی او د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې تر اوسه له امریکایي چارواکو سره 8 ځلې په کابل کې د دې سند په اړه خبرې کړي.
موږ له هغه ورنه ډېر تر خبرې کړي دي. پرمختګ ډېر ښه ده. تخنیکي مسائل حل سوي دي. اوس رسیږو هغه مرحلې ته چې بنیادي سیاسي فیصلې پکار دي، او هغه بنیادي سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو بنسټونو لخوا وسي، چې اول ولسمشر ده او دومه ولسي جرګه ده.
که څه هم ښاغلي احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت نهایي کړي، خو زیاتې کړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخته اړتیا لري. افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستل کېدو سره سم له امریکا سره د امنیتي سند پر سر خبرې وځنډولې، خو کابو یوه میاشت وړاندې د افغان او امریکایي نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. پخوا دا مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمي او د افغانستان او پاکستان لخوا د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلک لخوا پر مخ تلل، خو اوس دغه خبرې د افغانستان لخوا اشرف غنی احمدزی او رنگین دادفرس پنتا او د امریکا لخوا په کابل کې د هغوی سفیر جیمز کنینګ هم او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جوزف دانفورد پر مخ بیایي. څه موده وړاندې ولسمشر حامد کرزي وویل چې امریکا باید د دې سند په چوکاټ کې د افغان حکومت د ځینو نورو شرایطو ترڅنګ دا هم ومني چې که کوم هیواد په افغانستان حمله کوي، دوی باید د افغانانو دفاع وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم دا یوه حساسه موضوع بولي.
موږ
په خپلو خبرو کې د دې موضوع په اړه ډیر جدي یو. د بهرنیو د حملې تعریف یو حیاتي موضوع ده. د موضوع ته ولسمشر حامد کرزی هم اشاره کړي چې په اړه یې باید موافقې ته ورسیږو. د دې موضوع لپاره باید داسې چوکاټ جوړ شي چې زموږ قناعت حاصل کړي.
افغان حکومت ویلي هر کله چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې نهایی شي، نو د لاسلیک د پریکړې په اړه به یې لویه جرګه راوغواړي. که څه هم په افغانستان کې یو شمېر کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالف دي، خو کارپوهان وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره یو مثبت ګام دی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ به څلورمه درې اړخیزه غونډه راتلونکي میلادي میاشت په لندن کې جوړه سي. د دې وزارت د چارواکو په خبره چې د دې غونډې د جوړېدو په اړه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په پای کې د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ خبري سي وي دي. معصوم میمند له کابل.
د کابل، اسلام آباد او لندن ترمنځ څلورمه درې اړخیزه غونډه داسې وخت جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزي له سفر وروسته یو څه شي سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان جنان موسزی وایي دا درې اړخیزه غونډه په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په لندن کې جوړیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان او برتانیا صدر اعظم نواز شریف او ډیوډ کامرون پکې ګډون کوي. ښاغلی موسزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې د درو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم غونډه وکړه او د دې راتلونکي ناستې په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ د درې اړخیزه غونډه ترسره شوه چې په هغه کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ باندې او خاصتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې وشوې او ټینګار وشو. او همداراز په لندن کې د اکتوبر په میاشت کې د درې واړو هیوادونو د حکومت د رئیسانو په سطح باندې د درې اړخیزه د ترسره کېدو په اړه باندې خبرې ترسره شوې او درې وړو هیوادونو دا هوکړه وکړه چې باید د درې اړخیزو لپاره لازمي آمادګي ونیول شي.
تر دې پخوا هم د کابل، اسلام آباد او لندن ترمنځ دا ډول درې اړخیزې غونډې جوړې سوې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د افغانستان د سولې پر موضوع او په هغه کې د پاکستان پر همکاري پکې خبرې سوې. د دې ډول درې اړخیزو غونډو وروستۍ یا درېیمه یې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په لندن کې جوړه سوه او دروسرو هیوادونو موافقه وکړه چې هڅه به وکړي تر راتلونکو شپږ میاشت پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو توافق رامنځته سي. خو د سیاسي چارو افغان پوهان د دروسرو هیوادونو ترمنځ راتلونکې غونډې ته ځکه ډېره هیله نه لري چې د دې په خبرو پخوانیو دغه ډول غونډو نتیجه نه ورکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد وزیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان عملی همکاري مهم شرط دی.
دا څلورمه ناسته چې دوی کوي باید پاکستان یو څه عملی کولای وشي تر څو هغه موږ ووینو چې د سولې خواته عملی ګام دی. نو هر وخت چې عملی ګام اخیستای شي او بیا کینی او فیصله وکړي او په سبا یې هغه خلک ووینی چې
چارواکي او د سیاسي چارو پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې د بریا او پسمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د پاکستان همکاري مهمه ده. د راپورونو له مخې که څه هم د کابل، اسلام آباد او لندن ترمنځ درې اړخیزو غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو د چارو پوهان وایي برتانیا پر پاکستان ډېر نفوذ لري او باید له افغانستان سره ډېرې همکاري ته وهڅوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان اړیکې وروسته تر هغه څه ښه شوي چې ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته سفر وکړ او پاکستان د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره له خپل زندان طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر آزاد کړ.
په کندهار کې یو تکلن کوچنی چې د پنځم ټولګي زده کوونکی دی، د دولسم ټولګي زده کوونکو ته زده کړه ورکوي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په خپل راپور کې وایي چې دغه ماشوم چې فکر کوي نابغه به وي، د خپلې مورنۍ ژبې ترڅنګ په عربي، انګلیسي او دری ژبو هم رواني خبرې کولای شي.
We were in Hemant, so we are come from Hemant to Erkandar, and we are studying in Shababai schools and studying another more English and another teacher, so we are read it is
اتکلن امیرجان چې د خپلې مورنۍ ژبې ترڅنګ په عربي، انګلیسي او دری ژبو هم رواني خبرې کولای سي. د احمد شاه بابا د لیسې د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. نو موري د یو نابغه په څیر کولای سي چې په ساينسي مزامینو او ریاضیاتو کې د دولسم ټولګي زده کوونکو ته درس ورکړي.
کولای سم چې ریاضي، ساينس، ټولنیز، نو ساينسي مزامین او انګلیش، پښتو د ټولو زده زن سروان او سر په خلاص کوم. نو دا ټول چې دي د سیمه آسان دي او ما وی ته بیا ته شپږم پسخه بیا تر اول پسې زبای شو سزور کولای سم پسې زمو سمن کې او په انګلیش کې تر دوه لسم څخه بیا تر اول تر سلرم پیز د انګلیش درس کوایس.
امیر جان د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکو دی او د درو کلون رئیسی په کندهار کې زده کړه کوي. د کندهار ولایتي ادارې دغه نابغه ماشوم د ودی لپاره امکانات نه دی برابر کړي او نو موري په افتخاری توګه شوونکی دی. امیر جان که څه هم غریب خو د لیلی د نه موجودیت په وجه په کرایه کور کې اوسیږي. بلخوا د احمد شاه بابا د لیسې سرښوونکی اسد الله وایي چې تنکی امیر محمد په لوړ جرات سره کولای سي چې د زیاتو ښوونکو او زده کوونکو په مخ کې هر مضمون تدریس کړي. د نوموړي په وینا دغه بااستعداد هلک اوس هم په ځینو وختونو کې په افتخاري ډول زده کوونکو ته زده کړه ورکوي، خو په رسمي توګه هغه لا هم د دولسم ټولګۍ د فراغت سند ته اړتیا لري تر څو ښوونکی سي.
دوی خو کولی سي دلته اوس یو داس پروسه روان ده کوم چې اول سر کې چې قراردادیان استادان وو چې غوته موږ ضرورت درلودلې هغه و، اوس رسمیان دي د رسمیان څخه وروسته هغه دي اوس لیسانسه دي. اوس په ټول مکتب کې موږ قراردادي استاد نه لرو که څه هم دی درس ورکولی سي.
د یادونې وړ